майна хорда бадномам, майна хорда
بادنام. السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. وړاندې مهم مطالب خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي، او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سبا موسکو ته ولاړ شي. دا به د صدر اعظم په توګه د هغې وروستی سفر وي. پوره خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف پرون په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
طالبان پکا еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنجشیر د وضعیت په اړه راپورونه شته، چیرته چې د مرستيال ولسمشر امر الله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
افغانستان господин صالح и احمد مسعود
هغه بیا په عین حال کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شموله ډیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې د یوازینی ځای دی چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د راپورونو له مخې د افغان پوځ په تیره بیا کمانډوز واکونه یو شمېر قمانداران او غړي هم چې طالبانو ته نه دي تسلیم شوي پنجشیر ته تللي دي. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستانه خپل ټول خلک راایستلي دي. دا خبره د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش پرون یو کانفرنس ته وکړه.
Záchranná akce byla ukončená, to znamená, že jsme dostali do
د ژغورنی عملیات سره ورسیدل. په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پوز له غوښتنو سره سم. د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو پروازونو کې د امید کرزی له نړیوال هوایي ډګر د چک د سفارت ټول کارکونکي او د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي. د چک پوز هم په یو ټوټري بیان کې لیکلي: زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوي او اوس خوندي دي. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیس د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون هم د هیواد د خپلواکۍ بیا اخیستو کالیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرله پسې دویمه ورځ هم مظاهرې وشوې. رپورټونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربېره د مظاهرهچانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو پرون په پیغام کې ویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پریښودو ته وهڅوي، او د دوی په خبره د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دی ووایي. په داسې حال کې چې کاروبارونه د بیا پرانیستو په حال کې دي، د پلازمینې په لارو او کوڅو کې تر ډیره آرامي ده. وسلوال طالبان په کابل کې پلي او په ګاډو کې ګرځي. البته بانکونه او حکومتي دفترونه تر اوسه بند پاتې دي. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لیږدول. 19 کلن انوري د اګست پر 16 تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک په 43 جټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نوموړي مړینې تایید کړې، خو د انوري د مړینې څرنګوالي په اړه ضد او نقیض رپورټونه دي. ځینې رپورټونه وایي چې هغه له الوتکې تر پرېوتو وروسته ومړ. ځینې نور بیا وایي د هغه د وجود برخې د الوتک د ټایر په برخه کې موندل شوي. د انوري په مړینې باندې ګڼو خلکو په خواله رسنیو سختې خواشینی ښودلي. د امریکا هوایي ځواک د هغه پرواز په اړه پلټنې کوي چې پکې افغان ملکي وګړو د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته له هیواده د تیښتې په موخه په 43 الوتکې پورې د نښلېدو هڅه وکړه. په هغه الوتکه کې شاوخوا 640 افغان او امریکایي ملکي وګړي سپارول، او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې پرواز وکړ. هغه مهال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ننوتي افغانان د الوتکې شاوخوا ورغون شوي ول. 43 الوتکه چې په قطر کې ښکته شوه د ټایر په ځای کې د انساني وجود برخې وموندل شوې. ازادي راډیو ته غواګیاست. هندی رسنی ویل افغانستان څخه د وارداتو د زندیدو لکابل په ډیلی او نورو خارونو کې د وچې میوې بیې لوړې شوې. په ډیلی کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوې ډیلی د وچې میوې پلورونکو وایي هغه میوې چې له افغانستانه د ښار ته راوړل کېدي بیې له 30 تر 50 سلنې پورې لوړه شوې چې په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره زیاته شوې. د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. دغو درو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د رواني اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویل ایران د خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تیترافلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. او رسای خبر دا چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل تمدا سبا موسکو ته سفر وکړي. دا به د صدر اعظم په توګه موسکو ته د مرکل ورسته سفر وي، ځکه چې مرکل د جرمنی له سیاست استعفا کوي او واک بل صدر اعظم ته سپارل کیږي د انتخاباتو څخه وروسته. د جرمنی د صدارت د معلوماتو لمخې تمه ده چې اغلی مرکل به د روسیې له ولسم شر ولادیمیر پوتین سره په دوه اړخیزو اړیکو له کووید 19 سره د مبارزې په لارو چارو، همدارنګه په نړیوالو بحرانونو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او د اوکراین د جګړې د سوله ییز حل لارې په اړه باندې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه لوري د نورد سټریم 2 د ګازو د نل لیک په اړه باندې هم خبرې وکړي چې د بالتیک سمندرګي له لارې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم پام وکړئ د دغه پروگرام البته چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده، خو لومړی دوه درې راپورونه ته د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګند شوې چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو لنیول ورسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سند کې دا هم ویل شوې چې طالبانو د عفو اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړو د نیولو لپاره تلاشي پیل کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې پنهښ شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند لمخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستي جوړی کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهخه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. د دې غرض وویل اټکل کوي هغه کسان بچي له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنۍ له غړو سره شکنجه ووښني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوی چې طالبان نوی جاسوسان ګماري او لدې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوشي. طالبانو د یک شنبه لورځ چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټول ته عمومي عفو ده. د ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د ورستي راپور په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست په 2019 منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو کابل ته. په کابل کې د خلکو وضعیت څنګه ده په دې اړه باندې به تاسو ته راپور ولرو. البته د کابل خاریان وای چې لا هم دوی عادي ژوند ته نه دی ګرځیدلی، ځکه چې دوی په خبره باندې خارونه بانکونه تړلې دي او دوی کارونه هم اغیزمن شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په بخښنې سره چې د یوې ستونزې له امله د کابل رپورت لږ په ځنډ باندې چمتو شوی، اوس پام وکړئ د کابل د ښاریانو د اندېښنو په اړه باندې جوړ شوی راپور ته.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زیږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري، هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنون کوي. خی
دولتنا ورور سه مجاهدین راغلي دي کابل ښار ته، جنگ او بدبختی ډیره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه مونږه ورو نه څه کولای دغه مشکلاتونه دي، ژوند سو مبارزه ور سره کوو.
د دې ښار بل وسیدونکو فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوخي خی خو د هیواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړي.
امنیت فلحال کابل کې خده او خلک نگرانی لري د دې لپاره چې د منګه د مملکت صحیح مشخص نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص ان شاء الله د خلک کول شي چې دغه تشویش بوونی کې.
د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیو او خپل جنگیالي د دې ښار په ګوټ ګوټ کې ځای پر ځای کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواو سره د خو سوداګریز اړیکو لپاره ژمن دي. د غډل له دې وړاندې هم په خپل اعلامیو کې ویلي و چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخه لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې چې د ځینو خبرو شوی راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټرې اخیستي او ان تر دې چې د ځینو کورونه هم تلاشي کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم د کرکټ په اړه یو مفصل راپور لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیزي کرکټ اتلولۍ هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي، خو شنونکي وایي تر هغه چې د غیوات سیاسي وضعیت نوي روښانه شوی د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېده. په دې اړه اسرار العالم مومند بشپړ رپورټ جوړ کړی او تر هغه وروسته د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت رنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکیږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې اهم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشال ډوته ویل چې طالبان ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13مې مشکونه پیل کړې دي.
هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 لوبو کې بلوبېږي. دا هغه لوبې دي چې د وډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کېږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او انشاءالله چې ژر به سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هېواده ووځي، کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کولو لپاره سریلانکا ته لتلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشالې ډوته ویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته بتلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي. او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشالې ډوته ویل چې لوبغاړي یې په تیاریو بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پخوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته مو هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب رانه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو. سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې. سلطانی په 19 اگست مشالې ډوته ویل ښکاري نه چې په کابل کې په راتلونکي سپتمبر کې د کیدونکو شپږیزه کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینوال ډېر خوند واخلي. نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډېر ضروري وي.
وزنی غټ شی چې په افغانستان کې دا ټول خلک یې سر متحد کړي کنه نو دا غي یو وزنی لچو کرکټ او کرکټ او فوټبال د نو لوبي وي. خصوصا کچیر په قندار کې لوبه کې د لمغا نارام وخت کې کپوروزګان کې د کرکټ کپ زابل کې پکتیا کې خلک ورته راتلل. خو په دغه فعلی شرایطو کې کچیر خلک راځي خدا دې خلکو ګډون چې د فلحال دغه یو رقم ته حالات سي حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته ځکه ټول یو رقم ته خاص تشویش لري.
په پاکستان کې د سپورټس خبريال امجد عزیز ملک وایي په افغانستان کې د 1999 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورټس ته ډېر ارزښت نه ورکړل شوی. خو د په خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاري داسې چې دا وار د دوی رویه بدله ده. البته نوموړی وایي اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دي او که څنګه.
کرکټ وی قبل گیم وی امن نه بغیر خو مقابله کې دي نشي، لیکن دا هم قتل غواړي چې هلته سلوتونه شته کې نشته. حکومت څوک پالي؟ حکومت آیا د پلیر د سپورټس او د لوبغاړو حمایت کوي که نه کوي؟ هغوی ته سلوتونه ورکوي نه ورکوي؟
د افغانستان کرکټ فیډریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو. په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالی شورا له لوري د درېمې درجه هیواد غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو. افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالی شورا له لوري په 2019 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. دغه راز د کرکټ نړیوالی شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2019 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام اهم ورکړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ په لکه په وړو کې مالګ لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پاره ته ملل ورنو هغه نظریه دلته وورو پاړه باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوالې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بند شوه او بیا کلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسیده. له اوږده ځنډ وروسته بیا کلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پایل پاړه راته غږیږي. یار صاحب که لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شوله. شپږ کاله وچلېدله، 18 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نه ستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګری و هغه ډیر ستړیا ګالله، مثلا محمد صاحب توریالو په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته شولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده. تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یادې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډیر ور باندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتی به پر دغه باوړانی د ژغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسان به وسیله نه درلوده، بیا په دې کې ډیر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخت وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو، هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عوامل لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېرو په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ و، دا ټولې خورا زیاتې شوې وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې، او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستانه کمېدل، نو هغه فنډونه و پروژې و مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا و هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15000 کلن تاریخ ولري، او د وشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه، نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروفي، دغه مانوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړله، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان څخه هیله وکړو چې حدی اقل، یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 500 گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر شدید ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان، بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپس ول، هغه له بده مرغه چې د مجله د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولاړ سوی ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای، د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاتې سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابیږي د دې یو علت بدای چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه کړې زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودی په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دی روښانه شوی کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوی او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه د فکر تولید نه د علم تولید نه نو ذهن نه روښانه کیږي چې ذهن روښانه نو ستاریک پاتې سو نتیجه به همدغه بحرانونو بدبختی راوځي
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا خپل مجله را پیل کړي ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي یعنی د پخوا په سیر خو بیا یو ځرن په کینه را منځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي
موږ خپل په دې باور یو زموږ ملګری په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي حتی نور مهم متعهد کې نور مهم خپل مسؤلیت متوجي کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې وو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې وو چې په هر رقم کې د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې وو په هر رقم شرایطو کې ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمينه را منست نه کو نو موږ به نور هم غرق کیږو نور به هم خرابېږو دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیس ول خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیش بینی نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي اما تر هغه وخت پرې چې په انسان کې سا او چرنیږي تر هغه وخت پرې چې لاس پښې خوځولای شي باید لاس پښې خوځول څخه لاس وانه خو موږ هم دغه سی اراده کړې ده خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي د لپاره یو څه وکولای شو
سید فخرالدین هاشمی لاتیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي تازه د لاري ملګری په نوم ماشومانو ته کیسې کتاب چاپ شوی لا ښاغلی هاشمی سره مو مرکه کړي چې په پیل کې نو موړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسې د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه او بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری دا کتاب چې د هیواد سي محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي مطلب دا ده چې نوی په مکتب کې شاملې سوي شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان دا دوی ته لیکل شوی دی یو جمله ده یوازې ډېری خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي پلار کې منسل منډي ونه وهي پلار کې سړک راځي سړک څنګه دوی وګوري غ ټرافیکي موټر د لغو سره څنګه آشنا سي څنګه ځان خوندي کی څنګه خوندي تلار سي نن سبا ته لیدلې د خوندو مخته قسم قسم شیان خرسيږي دی خو پیرکی او بلا او بتري ما شوم خپل سي غ بنیم نه پويږي شي وخرم شي نه وخرم زاړه خوړم په خرسيږي ما شوم ناروغيږي په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونډ ورته چول سوي دي چې دوی پويسي او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشت نه ډیر ډاریږي له استاد ډاریږي غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې وال کېږي البته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راته ری بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وګرځیدل کمزورې به وګرځي زورور به ټولو په سر روان زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته نه ناوځي سیم ته ټولګي ته تاسو هم دغه سلاړ سي یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته زما شوم د خپل بوټ
تارونم نشه تړلای. دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپله تصویری خبری ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یا یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې. دغه شی ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل، ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه ور اخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ سوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړې.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کومو مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالي سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه یي، د لویانو لپاره یي. اصلا زه یې د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځې ځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل دا خو دې څه کوي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډیر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یوه خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نه شي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ زده کړي. ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح له لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی ده څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته، ماشوم په خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې؟
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کله ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا ډېر فرین بچی، دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شا کولی هم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دې خیال کړی خزر تا سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسکو دې کیسه کار نه کوي. که دې خیال کړی یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان راوړي، اوس نشته قبل کور ته یې وړي، دا ولې؟ په دې باندې ډېر سوچ دې کړی، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیمې لیکلی ده، د ولې پیشو خپل بچیان په څو کورو ګرځوي؟ کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه د څو کسان اور معرفي کړه، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته وریاته کړم، یو کیسه به وپېژني، یو د استاذې کور ده چې دا استاذه په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دی له کتابخانې سره آشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي بیا ډېره خوشحاله ده، سره بچیانو رنګا رنګ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومانو سره په خپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونه یي، لکه دغه لیمي چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژب خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، تشبیه استعاره
پکې وي. یواسه محترم کې ډیر ادبي او ادبي وغه کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړه چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غر ودلې ده، ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لاغه جمله بیا ما راوښتله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دې ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سو ژبه هم ولادی در کې که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که ده ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتوانېدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګیدړي بچیانو ګیدړي اول را لېږلې چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه یې ګوره تر شلو دې حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو مې حساب زده کړي، په دې امید چې دا به ور د ګیدړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې ډېرې وړې خبرې د ډېرې اورېدونکي وخانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان. خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیقیې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخي، دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې آسانه کړله، زما هغه د ټولو جملې دې آسان خلو کې دې خبره راکړله. د ماشومانو رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې، خو که زه تاته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي، او که دغه شیان د حیواناتو په تربه دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه، یا سوی نن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخیستل، دا ډیر ډیر اثر پرې باسي. او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي، کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نعیمه غنی کتابونه وړي، یا د استاد سحر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم. خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بله ګټه موږ کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي، په کتاب سره عادت کیږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زیاته مننه،
خدای دې خوشحاله کړه، سلامت اوسې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکال مخ کې فعالیت پیل کړی وو، د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو، او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په باندې وه ادبیاتو باندې. مونته یو زیات شمېر ځوانان دغه سو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغسې یو فورم ته اړتیا وه، د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا بل ارتیا و امدی ترڅنګ ځکه فورم تم ضرورت چې هغه په ملي استراتیژیکو مسایلو باندې پیلمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونه لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکي خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر ونه د منظمې غونډې روانې وي. نو دا ونه د 350 غونډې شاوخوا وه مکلیزه کېده. نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه را رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښوي.
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو په دې کې تحلیل وو او یو په دې کې د یو کتاب معرفي وو، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بجبلل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړون کې بغه وړاندې کول او د ترڅنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په ورسې وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخصه موضوع ته وکړو ځانګړي کو، نو په ورسې وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابیل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزل شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو پاره باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو قضاوب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې ترڅنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چانه پیژند الله مال دی زینه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول دی زینه مطرح شو منظور دا چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدی زینه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایده دل
ډاکټر صاحب زینه وخت سم کې چې وغونډه کیږي خو هغه خبرې چې کیږي هغه یو سره مخ غونډه محدود پات کیږي یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي کوم ویناوي شوي کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي دا یعنی بهر هم خبره شوی داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې خصوصا کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي
بالکل رب ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دې هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل نو یعنی کچا غوخته د زموږ غوند وسم تخیبولې شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د غل لارې نه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس دې نه د هر غوند هغه ایډیټ شوی بڼه د په شریکو کو چې دوستان وکول شي چې کوم موضوعات جدي خو بیا غو تعقیب کی او هر وخت چې غوړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکانات نوم کې استفاده کوو چې دوستان وکول شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونې تعقیب کی
روحي صاحب مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسې لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ یعنی 350 غونډه ده تاسې هغه جوت تاثیرات څه ښکار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی په خوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په پام دغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د جواز واخستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تنگ ټانک چې ورته وایي د به پس لیدنه سیړنه وکوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او هغه موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غیبان یو بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاربه د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي. خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې آړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې آړه وی رستم دی او سهراب دی پړسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل له اسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګیدلی هرې خوا ته جنګیالي او جنګیدلی د مرګونو پټالونو زنګیدلی لکابو د ابرهه لخکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګیدلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
اوریدونکو دا و د دیونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
پتہ دا زما غریب جانانا تا تخ
زندگی کی یارا بس خاوری